امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتنوي ګارډن رسپانې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا رامنځته کړي. او د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه کوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مساج اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ترهګرو ته د پناه ځایونو د ورکولو زغم نه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د سولې خبرو ته هیله مند شوي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکمې ته حاضر شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر په نوي ډیلي کې وویل چې تروریستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرمالا سیتارام سره نن د کتنې پر مهال پر نوي ډیلي ژغ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره ډیر څه وکړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارام وویل چې افغانستان ته به هند پلي پوځان وانستوي، خو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې هند مرستې کړې دي او دې مرستو ته به دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅ ځای نشي کولی چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د هند دفاع وزیر بیا د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر څخه وغوښتل چې د تروریستانو د پناه ځای مسله دې له پاکستان څخه د لیدنې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې له لارې هواره شي. تادامي چې ماموتو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړې وي. تادامي چې د سیمې له هیوادو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې ملګرو ملتونه دې ته چمتو دي چې له ټولو لوریو سره مرسته وکړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل
هدف کې بر نو ما تعین شده بود د هدف عواید
یا کوم هدف چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی، یعنی 114 میلیارد افغانۍ، دغه هدف تر رسیدلیو چې دا یو شلاسته راوړنه ده. شغلی وردک زیاته کړه چې د عوایدو د زیاتېدو لپاره به هڅې نورې هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو وغوښتل چې له مالی وزارت سره د اصلاحاتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. د بلخ د ولایت شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زما له دوسیې سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل که چېرته ژر تر ژره د ده دوسیه لوی څارنوالۍ ته وړاندې نه شي احتساب به وکړي. د وی دوسیه بشپړه شوې ده. تاسو ښاغلی ولسمشر واقعیت نه افشا کوي، عدلي او قضایي چارو ته یې نه استوي. زما ملاتړي ما مجبوره کوي چې د ارګ مخې ته د تحسن خیمه ووهم. آصف محمد مخکې هم ویلي وو چې حکومت د قضیه جدي نه تعقیبوي. آصف محمد وایي چې د زمري میاشتې په درویشتمه د بلخ په مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې د بلخ د والي عطا محمد نور د کسانو له لورې ونیول شو او ووهل شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. وروسته تر دې چې د جولای په 28مه سترې محکمې نواز شریف د اداري فساد په تور لواک لري کړ، دا لومړی ځل دی چې ښاغلی شریف محکمې ته ورځي. شریف یو ورځ مخکې تر دې له لندنه پاکستان ته ستون شو. د محکمې دننه د نواز شریف پلویانو د ده په پلوي شعارونه ورکړل. نواز شریف بیا له محکمې ووت او د ده مدافع وکیلان په محکمه کې پاتې شول. محکمې د اداري فساد په تور د نواز شریف دوه زامن، د هغه لور او زوم، راتلونکې اونۍ ورغوښتي دي. پر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم شوی دی او د ده د کورنۍ پر غړیو د اداري فساد تورونه پورې شوي دي او دا هغه تورونه دي چې د نویم میلادي لسیسې د وخت دي. په کوردستان کې د خپلواکۍ په ټول پوښتنه کې ګڼو کسانو برخه واخیسته او دا ټول پوښتنه چې پرون ترسره شوه تمه ده چې لومړني نتایج نن روښانه شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې نږدې 4,000,000 کسانو د رای ورکونې لپاره نومونه ثبت کړي وو او له دې ډلې 3,000,000 کسانو رای ورکړي دي. دا د راجستر شویو خلکو 70% برخه ده. د اسرائیل چارواکي وایي یو فلسطینی وسلوال درې اسرائیلیان په ډزو وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د اسرائیل د پوځ راډیو او د روغتیایي چارو مسؤلانو ویلي چې دغه حمله کوونکي په لویدیز بیت المقدس کې د یهودانو په یو مرکز کې په خلکو ډزې کړي دي. د هور ادار سیمې یو اوسیدونکي د پوځ راډیو ته ویلي چې وسلوال فلسطینی د یهودانو د مرکز ته له یو ډله فلسطینی کارګرو سره ننووت او د اسرائیل په معلولو پولیسو یې ډزې وکړې. د پوځ راډیو دا هم ویلي چې حمله کوونکی ویشتل شوی خو د وضعیت په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. روسي خبر هم دا دی چې د اوکراین ولسمشر هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې له پنځم ټولګي وروسته زده کړې په اوکراینی ژبه وي. په اوکراین کې له اقلیتونو پر دغه قانون انتقاد کړی دی. د دې نوي قانون له مخې پر نورو ژبو تدریس غیر قانوني نه دی بلل شوی، خو یو شمېر پولنډیان، رومانیایان او د هنګري خلک چې په اوکراین کې اوسي اندېښمن شوي دي. روسیه له دې قانون سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دا به په اوکراین کې چې بېلابېل ملیتونه پکې ژوند کوي د یوې ژبې په زوره برلاسی وي.
دوستانو خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمک په پان آزادی راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. یوې برطانوي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي او په قطر په دې برخه کې فشار راوړي. په دې موضوع افغان چارواکي څه وایي رپورټ لرو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولی شي زمینه ورته برابره کړي.
من وای چې د نمائندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر وخت ته ترڅو چې من اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په غاړه باندې
کېږي. افغان افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو عوایدو مرستیال اندېښنه ښودلې چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دي. که وخت وزین نور ریپورتونه به هم در تباورو. په روزګان کې د طالبانو له خبرداري وروسته دغه ته روغتونونه تړل شوی دا روزګان د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر خانقام یاخیل سره یو مرکه لرو او د خبرونه په دوهم نمایي کې د خزو لپاره د ساده رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ له یاد مباسي. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر غوښتي چې په قطر د طالبانو دفتر وتړي. دا خبره برتانوي ګارډن رسپانې د ځینو چارواکو له قبله چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د دواړو ولسمشرانو د خبرو له محتوا خبر دي کړې ده. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه بې خبري خو یې خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکي وایي که طالبان په رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي د افغانستان حکومت کولی شي د افغانستان دننه او بهر اسانتیا ورته برابره کړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره چې له شپږو کلونو راهیسې پرانیستل شوی مخالفت کړی او له افغان ولسمشر یې غوښتي دي چې هغه وتړي. دا خبره برېتانوي ګارډین ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله کړې ده. دغو سرچینو د ورځپاڼې ته ویلي چې ډونالډ ټرمپ له اشرف غني سره په کتنه کې چې تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ ترسره کړې په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسله مطرح کړې او له هغې غوښتي چې دغه دفتر وتړي او د دغو سرچینو په وینا غني هم ورسره منل چې دغه کار به وکړي. د ګارډین په لیکنه افغان مشرتابه په دوحه کې د طالبانو غیر رسمي شپږ دېرش کسیز پلاوي ته چې طالبان یې خپل سیاسي دفتر بولي له سیاسي پلوه طالبانو ته مشروعیت ورکول ګڼي او کابل هغه ته د پاکستان د یوې وسیلې په توګه ګوري. دغه مسله مو چې آیا د افغانستان او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر پر مسلې هم خبرې وشوې د افغانستان له جمهوري ریاست سره مطرح کړ، خو هغوی په دې اړه یوازې دومره وویل چې دغه موضوع د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اجنډا کې نه و. جمهوري ریاست په دې اړه له زیاتو څرګندونو ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ولې په دوحه کې د طالبانو د دفتر تړل کېدل غواړي او په دې اړه له افغان ولسمشر څخه دغه غوښتنه مطرح کوي. ګارډین یې څو دلایلو ته اشاره کړې او لیکي ترامپ دغه دفتر د سولې یو ناکامه پروسه بولي چې هغه نتیجه چې مخکې دي ولسمشر باراک اوباما یې هیله کوله نه ده ورکړې. بل دلیل یې دا دی چې سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو یې له پرانیستل کېدو راهیسې د بندېدو لپاره فشارونه زیات کړي وو ځکه چې دواړه هیوادونه هغه ته د قطر او متحدو ایالاتونو پر اړیکو سربیره د دوحه د ډیپلوماټیک حیثیت د سمبول په توګه ګوري. که څه هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو رسمي ابتکار باید د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او هغه د قطر د حکومت کار دی چې وی تړي. خو یوې نږدې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي چې دغه دفتر له قطر سره د سعودي عربستان او د دې هېواد یو شمېر نورو متحدینو په رامنځته شوې لانجې کې یو مهم عنصر و. د ګارډین په وینا که څه هم ټرمپ د دغې لانجې په حواري کې منځګړیتوب کړی خو تر ډېره د سعودي عربستان خوا نیولې ده. سعودي عربستان او نورو متحدینو قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او د سختدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې دوحه د تروریزم مالي سرچینې برابروي، خو قطر دغه تورونه رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو دفتر چې په 2011 کال کې له امریکا سره د پټو اړیکو له ټینګېدو وروسته پرانستل شوی، په لومړیو کې ورڅخه د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو 15 مشران د ابو برګدال په نوم د یوه بندي امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول استفاده شوی، خو له هغې را وروسته دومره اغیزمن نه و. د افغانستان حکومت وایي که طالبان پر اختیار غواړي د سولې خبرې وکړي که هغه هر چیرې وي دوی کولی شي ورته اسانتیا برابر کړي. دا چې په قطر کې د طالبانو دفتر عملا اوس فعال دی، آیا نشي کېدی چې له دغه دفتر څخه استفاده وشي؟ دا پوښتنه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاحکار محمد اکرم خپل وخت څخه وکړه. هغه وویل
د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدلو دي په اړوند باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکولی شي ارتباط باندې وکړی شي موږ ورته هرکلی وایو.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که چیرې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي د دې ډلې دننه توندلارو ته به دا پلمه په لاس ورکړي چې ګواکې د افغانستان او د امریکا حکومتونه نه غواړي چې د سولې خبرې مخته یوسي. د امریکا ولسمشر هم د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په ترڅ کې تر ډېره پر پوځي هڅو تمرکز کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. و مو اورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغان ولسمشر اشرف غني غوښتي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاحکار محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان پر اختیا غواړي د سولې خبرې وکړي، د افغانستان حکومت کولی شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیا برابر کړي. نوموړي له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د پښتنې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو اساسي لار تل سولې ایزه بلل شوې، خو برخلاف نن ټولې هڅې پر پوځي لوري ډېرې څرخي، ولې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره هڅو ته زیاته توجه نه کیږي؟ ښاغلی خپلواک په ځواب کې وایي
د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو د سولې عالي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي د اعلان سره په همغې ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندار کې او هم بیا د کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړو چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لاره شي د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي مولرو. نو له دې څخه په سرعت سره معلومیږي چې د افغانستان په اولنیو مسایلو کې د افغانستان د موضوع لپاره یو سیاسي حل لاره چې هغه بین الافغاني مذاکرات دي او د بین الافغاني مذاکراتو نه د افغانستان د وروستنیو جنګونو لپاره یو د حل لاره پیدا.
خپلواک صاحب، تاسو همیشه د افغانستان حکومت په دې دریځ باندې ټینګار کړی دی چې دغه د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ مخته ولاړې شي او په هغه صورت کې ښه نتیجه ورکولی شي. معمولا ډېر زیات لیواله نه دي د افغانستان حکومت یا مشران چې په دې کې درېمګړي یا نور ښکېل وي. له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبانو سره د افغانستان حکومت دغه خبرې مخته یوړ شي؟ د هغوی آدرس چیرې دی؟ له هغوی سره په څه ډول کوی شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درېمګړتوب ته او تحصیل کنینده ته آمادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کېږي له هغوی څخه د نړیوالو ملاتړ په سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې ثبات لپاره اساسي ده. هدف له بین الافغاني مذاکراتو دا نه دی چې موږ په یوه کې د نړیوالو منځګړیتوب او یا د سیمو د هېوادو منځګړیتوب یا د اسلامي هېوادونو د علماو یا د داخل کې افغانستان د بانفوذ شخصیتو منګړیتوب ردو هدف مدار چې د مذاکرات مالکیت خپل د افغانانو سروي تر سو پر چې بین الافغانی تفاهم نتیجې ته ورسیږي او نړیوال ټولنه د بین الافغانی تفاهم څخه ملاتړ وکړي، لکه چې موږ د اسلامي سره همدغه تجربه لرله. بل مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسی، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو، که چیرته د طالبانو مشرتابه او د طالبانو اسلامي تحریک د مذاکرات او د شروع کېدو لپاره دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې چې وغواړي د افغانستان حکومت دې لپاره آمادګي لري چې د دغه مذاکرات او د شروع کېدو لپاره همدغه امکانات په اختیار کې ورته ورکړي. او بل خبر ډېر په وضاحت سره ویل شو چې د افغانستان حکومت د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پیشرفت نه لري، بلکې غواړي چې مذاکرات شروع شي او د مذاکرات په جریان کې د ایجنډا له مخې هغه څه چې طالبان لري مطرح کړي او بیا د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د ټولو غوښتنې د افغانستان د ملت سره مطرح کړي او بیا په یو سیاسي اجماع کې د نتیجې ته ورسیږي. نو موږ کاملا آمادګي لرو که چېرته د طالبانو تحریک غواړي چې د سیاسي مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس، یو نمایندګي، یو دفتر، یو دوته ضرورت ولري، موږ په داخل د افغانستان کې او په بل هر هیواد کې چې دوی غواړي موږ ورته کاملا آمادګي لرو او دا به
خپلواک بیا هم دا موضوع مطرح کیږي چې طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې دفتر پرانست، په رسمي توګه افتتاح وکړل، خو وروسته دغه دفتر په غیر رسمي شکل باندې فعال دی، بند شوی نه دی. دوی فعلا اوس یو آدرس لري، د دوحه دفتر دغه آدرس نشي کېدلی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یو پل وي.
من هر هغه ادرس چې هغه د طالبانو استریتوب کولی شي او هغه ادرس چې افغانستان کې د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د یغولو لپاره هغه آمادګي ولسی، موږ ورته هرکلی وایو. هغه د دوحې کې د دوی نمایندګي وي، هغه په بل هیواد کې وي، هغه په نورو هیوادونو کې، موږ ورته هرکلی وایو. موږ وایو چې د نمایندګي یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدل دي په راروان باندې پیشرفت وکړو. نو په دې اړوند باندې موږ هر هغه دفتر چې هغه د دې نمایندګي په همدغه هغه باندې وکول شي، ارتباط باندې وکول شي، موږ ورته هرکلی وایو.
خپلواک صاحب، یو موضوع چې د ولسمشر اشرف غني د خبرو څخه د افغانستان او د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په باب کړي په نیویارک کې کړي وي، د ویلو چې د افغانستان د امنیتي څلور کلن پلان په ترڅ کې به د افغانستان د خاورې تقریبا 80% د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. دا په دې معنا چې په افغانستان کې پوځي هڅې دوام کوي او د غرض د افغانستان د دولت مخالفین ځپل کیږي. دلته د سولې د خبرو موضوع تقریبا نفي کیږي. د سولې علي شورا دریز دلته چیرې دی؟
کور موضوع اساسي ده چې کله مذاکرات نه وي نو د سولې کوم خبرې نفي کیږي. د افغانستان حکومت د سولې علي شورا په بار بار باندې د سولې لپاره د آمادګۍ غږ کړی ده، برعکس د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو تحریک لخوا نه په هیڅ ډول باندې د دې لپاره تر اوسه پورې رسمي غږ نه شو شوی او هیڅ ډول شرایط نه وړاندې شوي. د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د خپل خاورې څخه، د خپل تمامي ادیت څخه او د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي. دا د افغانستان په ستراتیژي کې شامل دي. دا چې کله مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نه وروسته بیا د یو وخت تقاضا ده چې په ټولو سیمو کې په څه ډول باندې موږ قربان کولی شو، په څه ډول باندې موږ سیمهیز ثبات راوستلی شو، په څه ډول باندې موږ د دواړو خواوو ترمنځ محلي اوربان باړوان باندې فکر کولی شو. دا وروستني قدمونه دي. کله چې تریز ډول آمادګي نه وي، د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړي.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواکو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال اندېښنه څرګندوي چې له دندو د فاسدو کسانو په لرې کولو کې د زورواکو د فشارونو له امله له ستونزو سره مخ دی. نجیب الله وردګ د سې شنبې په ورځ د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د معلوماتي مرکز د پرانیستو پر مهال په ټینګار سره وویل چې اوس هم د عوایدو او ګمرکونو په برخه کې فساد موجود دی. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت د دې ادارې په مختلفو څانګو کې د اصلاحات او د راوستلو په پروسه کې د ځینو کسانو مداخله د اندېښنې وړ ګڼي او ستونزې بولي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د سې شنبې په ورځ په کابل کې ومنله چې اوس هم په ګمرکونو کې فساد شته، خو دوی په فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې په مبارزه کې دي. د ښاغلي وردک په خبره ځینې سیمه ییز مشران د دوی په کارونو کې مداخله کوي او فشارونه پرې راولي.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که او نفر پس میکنیم نهایت زیاد زیر فشار می
دره وای ستونزه چه پیخیگی و او غادو چه یو کس لدن ده لری کرو دیر فشار را بنده راودل کی در طول مشران و حیل ده چه پر منگ فشار را نوید یو کس لری که دو سر طول مشران رازی و وای چه ده غصره خده حال ده چه منگ با ده لری که دون که کس پال کافی اسناد لرو چه بخواشنه سر چه خسره نو
او نفر خوب نبود متاسفانه.
دو واضح نکړه چې دغه مشران څوک دی او ولې د دوی په کارونو کې مداخله کوي. ښاغلي وردک وویل د فساد د کمولو لپاره یو لړ اقدامات شوي. د بیلګې په توګه په تیره میاشت کې د دغې ادارې 15 کسان چې ستونزې لرلې له دندو ګوښه شوي دي. د عوایدو او ګمرکونو مرستیال له خلکو او په تیره له خصوصي سکتوره وغوښتل چې په دغه اداره کې د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د دا خبرې د سې شنبې په ورځ د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو په معینیت کې د مالی ورکوونکو لپاره د یوه معلوماتي مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. د مالی وزارت چارواکي په داسې حال کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي چې له څو کلونو راهیسې په ګمرکونو کې د فساد له شتون څخه شکایتونه کیږي او ځینو سوداګرو ویلي چې د همدې له امله له ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې ځینې نورې لوی ستونزې هم شته چې حکومت په هوارولو کې پاتې راغلی دی.
د دغه کمو امکاناتو په نظر کې نیولو سره او هغه موانع چې په دې ملک موجود دي او هغه داسې موانع دي چې کله کله حتی د ټولې رهبرۍ د وحدت ملي د حکومت وس پې نه رسیږي په بعضې مسایلو باندې، یا د مصلحتونو په اساس یا د مجبوریتونو په اساس باندې د هغې په مقابل کې اقدام نه کیږي.
ښاغلی الکوزی وایي په ګمرکونو کې فساد بهرني لاملونه لري او ځینې کسان د سیمه ییزو زورواکانو او وکیلانو په مرسته هڅې کوي چې د ګمرک د کارکوونکو په نامه له سوداګرو پیسې واخلي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال ټینګار کوي چې د پرمختللو تجهیزاتو له برابرولو سره سره دې هڅه وشي چې زورواکي او فرصت طلبه کسان وپیژندل شي او جزا ورکړل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست وایي هغه غوښتنې چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستو لپاره مطرح کړي دوی له وسه پورته دي، او دا مسله د روغتیا وزارت او آندا چې د ملي امنیت له شورا سره یاده کړي. طالبانو له څو ورځو راهیسې په اوروزګان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې چې ساحه یې د مرکز ترینکور تر 300 مترې پورې رسیږي د ټولو روغتیايي کلینیکونو فعالیت بند کړی دی، چې له کبله یې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نوریاس نوري د اوروزګان د روغتیا له رئیس ډاکټر خانقا میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د تړل شوو روغتیايي کلینیکونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې څه هلې ځلې کړي. ښاغلي میاخیل په ځواب کې وویل
طالبان څه وایي؟ د طالبانو غوښتنې څه دي؟
درې غټې غوښتنې دي. یو دا ده چې باید پرسنل په جذب کې کاغذ تخنیکی که غیر تخنیکی پرسنل په لوړه کچه د صحت سکتور کې باید زوم دخوا باید په مشوره وسي. او بله غوښتنه دا ده چې په درې ساحو کې جرحي خدمات باید آماده شي، او خاص روزګان د بل په مرکز ترینکور کې سرمرغا ساحه ده او په شهید اساس کې ده، او بله هغه ځایونه کې چې سپینې ساحې دي یا تر اوسه صحیح خدمات رسی نشته هلته باید صحیح خدمات خلکو ته آماده شي.
طالبانو دغه غوښتنې د خلکو د سیمې د اوسېدونکو لپاره دي چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې اوسي او په دې کې د دوی ځینې ګټې هم انغښتې دي.
خو زه د دوی په هدف خو نه پوهېږم کوم غوښتنې چې موږ سره شریک کړي دي، هغه وایي چې دا د خلکو لپاره دي او باید صحیح خدمات ورته آماده شي، اجرایي سرویس فالس په دغه ځای کې او خلکو ته باید لاسرسی پیدا شي. دوی داسې وایي
په مجموع کې څومره کلینیکونه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې بند دي. مخکې داسې راپورونو کې ویل شوي وو چې که څه هم اکثرا چارواکي دا نه مني چې طالبان د اروزګان د ډېرې برخې خاوره تر خپل کنټرول لاندې لري، اوس داسې معلومیږي له دې کلینیکونو نه چې وسلوال طالبان پر ډېرو سیمو کنټرول لري. دغه وضعیت خو تقریبا په اروزګان کې له ډېرې مودې راهیسې په دې شکل باندې روان دی. مخکې مو څه تدابیر نیولي وو؟
مخکې دا ستونزه نه وه، هغه کلینیکونه چې دوی سره دي هغوی ته موږ صحیح پرسنل هلته هغه کلینیکو کې صحیح خدمات اجرا کول، دوام ورته لېږل او د عام روغتیا د وزارت ستاندرد کوم پکیجونه چې دي هغه مو تطبیقول هلته. نو اوس دغه څه مشکل پیدا شوی دی چې ګویا تاسو باید دغه درې غټې غوښتنې زموږ ومنئ تر څو چې بیا موږ دغه کلینیکونو ته بېرته اجازه ورکړو د صحیح خدماتو د عرضې لپاره.
میخیل صاحب، تاسو د طالبانو له استازو سره په سیمه ییزه کچه د قومي مشرانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړئ چې دغه موضوع حل شي او که چیرې د طالبانو غوښتنه د رهبرۍ د شورا په سطح باندې مطرح شوې ده په اروزګان کې؟
خب دلته دوی خلک لري په دغه ساحو کې چې دوی هلته وجود لري، د هغوی عام تلفوني ته مسول نیسي. زمونږ هغه مؤثر چې دلته صحیح خدمات مخته دي یا محصلینو سره او هم د خلکو واسطه هم موږ ته پیغامونه یا مسیجون را لېږي چې تاسو باید دغه کارونه وکړي تر څو چې موږ بېرته دغه کلینیک نه خلاص کړو.
د اروزګان دغه اوسیدونکي چې اوس له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، دوی څه لار لري؟ نورې لارې شته ده؟
ستونزه د وزارت په کچه د افغانستان د حکومت مسلطبه سره الجزبه مقاماتو سره ورو امنیت سره شریکه شوې ده. وبګوري چې کومې غوښتنې د عامې روغتیا د وزارت په وسه دي او دا په پوره کې ورته تر څو چې موږ وسو کولی هغه زموږ ډېر خلک چې اوس د صحیح خدمات نه بې برخه دي هغوی ته بېرته صحیح خدمات رسوو. او یو شی زه غواړم چې اشاره وکړم، هر هغه وخت کې چې زموږ کلینیکونه بند وي تاوان زموږ ماشومانو ته، خویندو ته، میندو ته او بالاخره هغه کسان چې لوړ عمر لري هغوی ته رسیږي، او دا یو ستر مشکل ده.
دا اروزګان د روغتیا رئیس ډاکټر خانقاه میاخیل چې تاسو سره دغلته د تړلو کلینیکونو په اړه مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد د دوسیو لامل د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د احتساب محکمې ته ورغی. نواز شریف تر هغې وروسته د احتساب محکمې ته حاضر شو چې د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان سترې محکمې هغه د پاناما د اسنادو د قضیې له امله له واکه لرې کړ او په احتساب محکمه کې د نواز شریف او د هغه د اولادونو پر ضد د دوسیو ثبتولو حکم ورکړ. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف پر ځان د لګیدلو فساد تورنو ته د ځواب ورکول لپاره په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب محکمې ته وړاندې شو. ښاغلی شریف چې له تېرې سمودې راهیسې د میرمن کلثوم نواز درملنې لپاره لندن کې وو، تېره ورځ پاکستان ته له رارسېدو سره سم یې د خپل ګوند نجیب پړو غړو سره تر سلا مشورو وروسته احتساب محکمې ته د وړاندې کېدو پرېکړه وکړه. نواز شریف د سه شنبې پر سهار دغه محکمې ته په داسې وخت کې وړاندې شو چې د خپل ګوند مسلم لیگ نون ګڼ شمېر جیب پړي غړي او لسګونه پلویان هم ورسره وو. د رسنیو د راپورونو مخې د نواز شریف وکیل په دغه محکمه کې دغه تر لږې شېبې تمېدو وروسته د هغه د رخصت اخیستو غوښتنه وکړه چې احتساب محکمې ومنله، خو محکمې نواز شریف او دغه اولادونه او زوم در روان اکتوبر میاشت په دویمه نیټه بیا دغه محکمې ته ورغوښت. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما ستندو قضیې له امله نااهله او له واکه لرې کړ او همداشانې په احتساب محکمه کې دغه پر ضد د فساد د تورنو د څېړلو لپاره د مقدمې د ثبتولو امر ورکړ. په پاناما اسنادو کې د نواز شریف په دریو اولادونو، دوه زامنو حسن او حسین او یوې لور مریم نواز تور لګېدلی و چې له هېواده بهر جلیدونه لري. د سترې محکمې تر پرېکړې وروسته په پارلمان کې د نواز شریف څوکۍ تشه شوه چې د ډکولو لپاره یې ضمني ټاکنې وشوې او د هغه میرمن کلثوم نواز پکې پارلمان ته بریالی شوه. د یادونه وړ ده چې د حساب محکمې ته د نواز شریف د وړاندې کېدو پر مهال په اسلام آباد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټ از ون اف د موست
لورو پاتر امریکا لغه
اکشن
د اسیا تر اوسترالیا
میر
ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. دوستانو یو اربیا پام وکړئ، وبخې څلور نیمې بجې شوې. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته احمد شیبر نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په نوې ډیلي کې وویل چې ترورستانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو لپاره هیڅ راز غم نه لرو. جیمز ماتیس د هند له دفاع وزیر نرملا سیتارام سره نن تر کتنې وروسته دا خبره وکړه او ویل چې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي، ده وویل چې هیڅ ځای نشي کولای چې ترهګرو ته پناه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې په افغانستان کې لانجه د سولې له لارې هوار شي. تدامي چیا ماموتو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل چې موږ باید د جګړې د بلې دورې تر پیلېدو مخکې د سولې هر اړخیزې خبرې پیل کړي وي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال وایي کومه ژمنه چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره د مالیاتو د راغونډولو لپاره کړې وه هغه عملي شوې ده. نجیب الله وردک نن په کابل کې وویل چې د نهو میاشتو لپاره ټاکل شوی وو چې 1.4 میلیارد افغانۍ راغونډې کړو او جهاد ته رسیدلې. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وایي حکومت باید زماله دوسیه سیاسي ګټه پورته نه کړي. آصف محمد نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې چیرته ژر تر ژره د دوسیه لوی څارنوالي ته وړاندې نشي د ارګ مخې ته به د تحسن خیمه ووهي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د اداري فساد پر ضد محکمې ته حاضر شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د عراق د کوردستان د سیمې چارواکي په غداري تورن کړل. اردوغان نن په انقره کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې عراقي کوردان به للوژ مرشي چې ترکیه د هغوی موټر بند کړي چې ترکیه ته واوړي. پرون د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وشوه چې تمه ده نن به لومړنۍ نتیجې روښانه شي.
دوستانو مخکې له دینه چې نیمه نړۍ پروګرام درته او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو، پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. مرزی احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان د سالون د نن آسیایي سیالۍ په جریان کې اوسمهال د افغانستان او جاپان د فوټسال د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبډله د درېیم مقام لپاره د جاپان د فوټسال لوبډلې سره لوبېږي. په ترکمنستان کې د آسیایي سیالۍ د فوټسال په مسابقو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې د چین، متحده عربي اماراتو، ازبکستان او ترکمنستان لوبډلو ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلو کې لوبه ایران ته وبایلله. د افغانستان او جاپان ترمنځ د لوبې ګټونکي به د برونزو مډال ترلاسه کړي او د ازبکستان او ایران ترمنځ د پایلوبې ګټونکي به د سرو زرو مډال خپل کړي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نه منونکو یا ان ویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقرې او یو د برونزو مډال وګاټه. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلولو لوبغاړو ورزشي ټیم د ماتې نه منونکو یا ان ویکس په نړیوالو لوبو کې یو د نقرې او یو د برونزو مډال وګاټه. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو محمد عیسی اکبری او نصیر احمد حلیمی د وزن پورته کولو په برخه کې د نقرې او برونزو مډالونه ګټلي دي. دا لوبې د کاناډا په ټورنټو کې پیل شوې دي او د نړۍ د ولس هیوادونو 550 معلوم سرتیري په سورشتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان په استازیتوب وو کسان په دې لوبو کې برخه لري. د اروپا د اتلولي لیگ په جریان کې به نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:45 د دورتموند په کوربتوب ترسره کیږي. دغه راز د دغو سیالۍ د نن شپې په نورو لوبو کې سیبیا له میربورګ، تاتنهام له نیکاسیا، لیورپول له سپرتک او ناپولی له فاینورود سره لوبېږي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لوانتی 0-4 پر وړاندې ریال بتیس
د لوبو وبایلله. د سپورتي خبر نو پای. دوستانو اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ خبريږي، ورپسې د ګوړی اچار له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
دینی منړی د خبرونه قدرمنو او ریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. خبرونه خبرونه کې د افغان خزینه موډلانو په کار او فعالیت خبرې کوو، او په دې برخه کې مو له افغان موډل محل واک سره د زړه خواله کړې ده. هیله ده د خبرونه تر پایه را سره مل اوسئ. زه وږم جبر خیلې یم.
افغانی لباس کی مسلک گل راتی، افغانی لباس کی مسلک گل راتی، بلی دیم زول سارا پیغل دے کابل راتی.
قدرمنو اوریدونکو، موډلنګ په افغانستان کې نوې حرفه ده چې په وروستیو څو کلونو کې دود شوی او ډیری ځوانان غواړي له دې لارې د افغانستان دودیزې جامې او اصیل فرهنګ نندارې ته وړاندې کړي. د کالیو په دغو نندارو کې د هلکانو تر څنګ ګڼې افغان نجونې هم ګډون لري او غواړي له دې لارې د افغانستان دود او دستور نندارې ته وړاندې کړي. زموږ همکاره مسوده نیازی په کابل کې د موډلنګ یو مرکز ته ورغلی او یو ژوندی راپور یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د کابل ښار د موډلنګ یو مرکز ته راغلی یم. دغلته ګڼ افغان ځوانان او پیغلې افغاني کالي نندارې ته وړاندې کوي، یا په اصطلاح موډلنګ کوي. له لرې ښکاري چې یو شمیر ځوانان او پیغلو رنگینه جامې په تن کړي، غواړي په ستیج نندارې ته وړاندې کړي. زه به ورشم او له نږدې به له دوی سره خبرې وکړم. د افغاني لباسونو په دغه نندارتون کې ځوانان او پیغلو رنگارنګ اصلي او کلتوري جامې په تن کړې دي چې واقعا ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري، او رنگارنګ ګاڼې هم ورسره چولې دي، نو چې دغو ګاڼو د دوی کالیو ته لا ښکلا وربښلې ده. دغلته ګڼې پیغلې ولاړې دي، د افغانستان د بېلابېلو سیمو رنګینه جامې په تن کړې. زما خوا کې یوه ځوانه موډله چې نام خدا ډېر ښایسته پولیدار کالي په تن کړې دي او ګاڼې هم ورسره چولې ولاړه ده، له دې سره به خبرې وکړو. تاسو مو نوم راته وایي؟
اوکې، زه نوم محل وخت یم، دلته د اجمل سره شپږ میاشتې کېږي چې په موډلنګ بحث کې کار کوم.
محل جانې، کده راته وایي چې څومره وخت کېږي چې موډل شوې، او څه د دې باعث و چې راشي او موډلنګ وکړي؟
موډلنګ سره ډېر د پخوانه مینه درلودله، خو دل حتی امکانات یې نه و چې راشم، او داسې کوم څوک ما ته نه و معلوم. به یو وخت د اجمل جان سره په فکر کوم کوم محفل و اصلا معرفي شوم، نو ما ته همدا انګېزه را پیدا شوه چې راشم خپل وطن له حضره خدمت وکړم، ځکه چې مونږ داسې موډلنګ چې خپل وطن دودونه خلکو ته وړاندې کوو. بدبختانه په دې اخبار کې ډېر مونږ فرهنګ سره مړ شوی او نه څوک نه پوهېږي چې افغانستان فرهنګ لري که نه.
ډېر ښه، په دې برخه کې مو مسلکي زده کړې هم کړې دي که په ناڅاپي ډول راغلې؟
نه، مخکې چې دلته راشم مینه مې ورسره وه چې زه به زما دلته، خو کوم څوک راته نه معلوم. کله چې دلته راغلم د ژمن سره ما تقریبا فکر کوم چې شپږ میاشتې مې تمرین وکړو د موډلنګ په بخش کې کار مې وکړو، همسې معلومات مې زیات شو، بعد دغې نه صحنې ته راووتلم.
محل جانې، زه چې ګورم دلته ډېر زیات ځوانان او پیغلې دي چې افغاني جامې په تن کړې دي، دغه جامې تاسو څنګه برابروي؟ تاسو خپلې ګنډۍ د څرقم ننداري ته وړاندې کوي؟ که په دغه اړه ملک معلومات راکړي.
موږ خو ډېرې لباسونه د رسنیو له نندارې ته وړاندې کوو، ځکه چې موږ که لباس نوی صحنې ته ظاهر کړو په رسنیو باندې، اجتماعي رسنیو، فیسبوک، ټویټر، دغه شیانو باندې چې خبرې شي، نو بیا رسنۍ یا تلویزیون چې کله ګوري هغه موږ ته وایي چې راشي خپل لباس نمایش ته وړاندې کړي، پاره معلومات ورکوي. دا یو ډېر ښه دغه دی زموږ لپاره، کله چې عام خلک وګوري چې دغه نوی لباس تولی شوی دی، یا لباس راغلی دی، موږ فرمایشات موږ دفتر ته ځي، دوکانونو ته ځي، فرمایش ورکوي چې دغسې لباس موږ ته وګنډئ، نو موږ دغسې خپل لباسونه د رسنیو له لارې نمایش ته وړاندې کوو. موږ خیاط لرو، د هغې سره قرارداد کوو، یعنی د ماش په دغه باندې کله چې موږ ته فرمایشات راشي، خو هغه خپل ډیزاینونه موږ ته راکوي. عام خلک بیا هغوی د موږ چې موږ پیسې لا سره وړو امغه باندې بیت یعنی موږ کوم څوک نه حمایت کوي موږ چې ما لباس اخلو فرمایش اخلو چې ګندو ورکړي بیت موږ نه حمایت کیږو خپل کار کوو.
درنو دوستانو دا د نندارتون هغه برخه ده چې دلته ګڼ ځوانان په نوبت د سټیج په سر خپل لباسونه نندارې ته وږدي او هغه ځانګړي حرکات هم ورسره جا کوي چې موډلانې کوي او چون د دوی لباسونه محلي دي نو موسیقي هم محلي یعنی ډول او سرنۍ ورته غږول کیږي یعنی کله چې دوی هغه سټیج نه تیریږي نو د موډلنګ ځینې مخصوص سازونه یي چې هغه ورته غږول کیږي. خو زه چې ګورم د دوی کالي نام خو د ټول افغاني لباسونه دي نو دا ټول سرنۍ چې ورته غږول کیږي دغه ماحول لا ډېر ښکلی کړی دی او ډېر طبیعي او اصلي وطني ماحول جوړ شوی دی. دوستانو زه چې ګورم نام خو د ځوانان او پیر لګیا دي خپل لباسونه نندارې ته وړاندې کوي د سټیج په سر دغه د محل واکم خپل نوبت تیر کړ له سټیج څخه راښکته شوه هغه د موډلنګ کومې چارې چې دوی په غاړه وي هغه یې ترسره کړلې. محل جانې ما چې ولیدل لکه مخکې هم چې ما یادونه وکړه تاسو ځینې مخصوص حرکات ترسره کول یعنی هغه لباسونه چې په تنو سټیج نه چې تیرېدلی که دغو حرکتونو په اړه راته چې موډلنګ کې دغه حرکتونه تاسو څنګه ولې کوئ دا زده کوئ یعنی یو څوک شته چې تاسو ته ترینینګ درکړي او استاد لري په دې برخه کې؟
موږ چې کله چېرته نمایش ولرو یا کوم برنامه اوسي کې زموږ لویه موږ مخکې د هغې نه خپل ټول د ګروپ سره ټولو او بیرون موږ ویلي دی هلته تمرین کوو خاص تمرینات زموږ چې په هفته کې دوه ځل یا یو ځل موږ یا چې کوم برنامه اوسېږي خاصه هماغه افغاني کالیا غوندو هم څه شو کوو زموږ رئیس اجمل حقیقي هغوی موږ ته تمرینات راکوي یعنی موډلنګ کار ډېر شاید اسانه په خوله باندې لېږي مګر دونه اسانه نه دی کنه د هغې ساتلو د هغې حرکات باید وشي ځکه که جهانیان دوی ته متوجه شي ولان نه هغوی موږ باندې انتقاد کوي باید خپل هر حرکت ته متوجه اوسو ګټه د پښو حرکتو سرګي پاس روان دي کتل په هر دلو خندل د هر څه موږ متوجه اوسو.
او محل جانې کده هم راته وایي چې تاسو د افغانستان تر ټولو اصیل فرهنګ نندارې ته وړاندې کوي دا چې ستیج سر ته زه یو افغاني کالي مو په غاړه افغاني ګاڼې مو اچولي څومره د خوښۍ احساس کوي دغه لحظه هغه احساس مو کراته وایي؟
افغاني لباس کزه بيخي او غنیمت دی د افغانانو خاطر هو که افغانان په قدر باندې پوښي اګه پوښي چې موږ د خارج فرهنګ بوده شان په خپل هیواد کې پیدا نه کړو په خپل هیواد کې رانه ورو موږ ځان یو فرهنګ لرو چې باید هغه ته وکړو کله چې زه افغان کلی غند مزبوط وقن ډیره پکې راځه تاسو یې چې دې وخت دې د درښایم چې حالت یې د دې درندې وي اته ورسره راحت یې دغه به څه چې نه ډیر خدي نو مال په پرواز کې دې ډیر راحت یې خوشاله یې پکې دا کله چې موږ کلاو د دې خیم درام شي ساس کوه چې ماته دومره دا یو غنیمت دی چې مال په موږ دې یو لباس سره هم څه تاسو ګوري سپلای دا هر څه خولې حتی تکري د لاس زیبو زیوار دا هر څه ورسره باندې اخلو او کله چې موږ دا هر څه مکمل اوږو
افغانی لباس کی مسلک گل راتی افغانی لباس کی مسلک گل راتی
د نیمه نړۍ درنو ریدونکو تر کومه چې موږ ته معلومه ده په افغانستان کې د موډلنګ برخه صنعت نوې ده تقریبا نه لس کاله کېږي چې ځوانانو ډېر زیات د برخې ته مخه کړې ده او په وروستیو کلونو کې نجونې هم دې ته لیواله شوې دي چې د سټیج په سر دوی موډلنګ وکړي او په مختلفو برخو کې لباسونه نندارې ته وړاندې کړي. خدا چې دا یو نوې رښتیا ده په افغانستان کې نو تبن چې دا موډل انجونې به ستونزو سره هم مخې په دې برخه کې دا چې دوی ساحه ته ځي سټیج نه تیریږي محل کداره ته وای لومړی چې موډلنګ برخه ترتلې ستونزو سره هم مخ شوي خپل خپلوان او کورنۍ مو په دې اړه څه ویلې او دا چې کله سټیج ته ځي او کالی نندارې ته وړاندې کوي حال تام لستون سره مخ کیږي کله کله
کورنۍ مخالفت نه درلو د خلک د امنیت ستونزې او د خلکو نه باوریانه او دغه شیانو ځکه زه مطمئنه چې کورنۍ ما باندې اعتماد درلوده ځکه هغوی زما مینه لیدلې وه چې زما د کس سره څومره مینه ده اخو زي شبق ماشي تير فليا ماشي ده زم خپل اعتماد بيت لاس سره ورچه نا زم سم پاپرو پیجت کار کوم دلته افغان جمعي نمائش باندې کوم زه کوم غیر خراب کنه کو
او یعنی د سي تهدید شو یم استه کلا چاله خواته است پیغامونه را لګل شي بیا درته چې مزه
او خاره خبره ده په افغانستان جمعي کې اصلا یو جلی راوتل صحنه ته ډیر بخي یعنی سرزمانه کار ده چې یو د کور جلی د پاسې کېر شي صحنه ته دوزی بیا د موډلینګ کې چې وانسه کې بخي او تازه نوم ده د موډلینګ او د لباس ته هر خبره نو دا ادي خبره دي چې اختر نه برازي د سر ډیر برشه اگر زه بیا راغلی ما هیڅ را باندې سرین نه کړ بازه بازه حرکتونه یې کنه د الحمدلله سب خو د چیرې د سر کار سره ډیر مخشوي ما چې ولا چا په سترګې باندې خبرې کړې یا د پاسو لاندې کتلې وسې چولت دا وګوره یغې د موډل د سر نوم ته ډیر نه ښکار شوی په افغانستان کې هغه ډیر جالب وسې په سترګو کې تا خپل خبره رسېږي ته چې ډیر جالب کار دې ورته لې ځانه ته موډلینګ کې
بیا تاسو څاک سلامات
خو موږ د هغه په وړاندې دی ځکه چې زمونږ لاره چې ډېره اوږده لاره ده کنه که موږ داسې وړو وړ خبرې پسې وګرځو خپل روحیه د لاسه ورکړو خو پاتې شو زمونږ نه هر څه
محل جانې ډېره مننه سر له دې چې نن ډېره مصروف هم وي خو بیا دې هم له موږ سره خبرې وکړې درنو اورېدونکو د نیمې نړۍ خپرونه همدلته پای ته ورسېدله تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم هر چیرې چې وي ښاد او ودان اوسئ
اور پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کل دیم جول سارا پیغلا دے کابل راتی کل دیم جول سارا پیغلا دے کابل
راتی اچار اچار اچار
دے چشی اچار
دے گوڑے اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو اوریدون کو سلام چورت ماوا ہے کراتلون کئی کال مو لامبو تجربو شو زان دی کابل خار پل محمود خان دا ورا سوئی دومره لوی ڈانڈ در ته جوړ کړی چی لیدلای بو مونوی خو کدی پسرلی سیلاونو او اوبو بیرته ډاک نه کړ د خبرونه په پایل کې سو مهم خبرونه درته لرو
وسم پام کړی ګډو وډو خبرونو ته
نتاقان
دروغ نه بے پروا
او خيارګل ویده لاند خبرونه دغه دی
په افغانستان کې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری دلته د خخې دوارمان پورا کړ خو یو 15 کلنې افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورساوه
او نامسوله وسله والو د یو لوی پریډ په شکل د خپل ولاسي وسلو ننداره وړاندې کړه د خبرونو توصیل
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې اوسیدونکو امریکایي میرمن نانسی دوپری په کابل کې د خخې دوارمان پورا کړ خو 115 کلنه افغان میرمنې ځان د سویډن لوکس هدیرې ته ورسوه خبر زیاتوي چې اوس د سویډن حکومت مسولین هڅه کوي دغه له مرګ سره په غېږ ورغلی افغان میرمن بیرته خپلې پلرنۍ هدیرې ته راولیږي خو هغه لا هم مقاومت کوي چې هر څنګه وي همدلته د سویډن په لمده ځمکه کې به خښیږي هغه وایي که مې نور څه ونه لیدل هغه مړی خو به مې په لوکس هدیره کې خښ وي
او وروستی خبر دا چې نامسولو وسلوالو د یو بې نظمه او په خپل سر پریټ په شکل د خپلو لاسي وسلو ننداره وړاندې کړه خبر زیاتوي چې په دغو وسلو کې ډول ډول تومانچې چړې ششتقه چاقوګان او کلاشینکوفونه په داسې حال کې نندارې ته وړاندې شول چې ډزې پې کولې په خبر کې راغلی چې نامسولو وسلوالو د وسلو ښودلو د نندارې پر وخت ډول ډول ډارونکي جمناستیکي او کوماندوي حرکتونه هم نندارې ته وړاندې کړل. خبرونه خلاص شول.
غر چارواکی دی اداری فساد ترڅنګ نور قانونی فسادونه هم کوي لکه داسې.
خاموینه صاحب اوس دا وایه چې عمر څنګه تیریږي؟
شکر دی ښه تیریږي. همدا پرون له چین راغلم، ډېر ښه سفر مې درلوده، ډېر ښکلې مناظر مې ولیدل، ډېر خوندور خوراکونه مې وخوړل او ډېر ارزانه شیان مې واخیستل.
چین په رښتیا هم ډېر ښکلی هیواد دی او ډېر ښکلې او متنوع مناظر لري. د تجارت لپاره دې څه راوړل او کنه؟
او یو ځای مې په چین کې ماسټري کوي او له ماسټري سره سره مالونه هم اخلي او دلته ماما ته رالیږي چې وې پلوري. نو زه چې ولاړم دا ځل ما یې پنځه کانتینره مال واخیست او را ومې لیږه.
زه هم داسې کوم. په څو هیوادونو کې مې زامن وریرونه خوریان تحصیل ته تللي چې د زده کړو تر څنګ تجارت هم کوي، او چې زه هم کله دغو هیوادونو ته لاړ سم نو د شوق لپاره څو کانتینره مال واخلم او را وی لېږم.
له کومو هیوادونه یې راوړې؟
وراره مې تایوان کې دکترا اخلي، هغه له هغه ځایه مال رالیږي. یوازې دلته نه چې دوبۍ ته هم لېږي، بل وراره مې په جنوبي کوریا کې ماسټري ته تللی، له هغه ځایه مال رالیږي. یو زوی مې په ترکیه کې قونسل دی، هغه ترکی مالونه رالیږي. بل زوی مې په جرمني کې په سفارت کې آتشه دی، هغه له هغه ځایه دویم او دریم لاس مالونه رالیږي.
تاسو نو نام خدا ټوله دنیا نیولې ده وزیر صاحب.
په سویډن، انګلستان، هند، مصر او خوریم په ایران کې قونسل دی، هغه له ایران نه مال رالیږي. شکر دی کار مو ډیر ښه روان دی. هسې خلک نارې وهي چې وزیرانو وطن چور کړ. اوس وزیرانو د پیسو ګټلو روا لارې پیدا کړي دي. فساد یې جنرالانو، والیانو او ښکته خلکو ته پریښی دی.
وزیر صاحب، اوس خو ما هم دغه د تاسې لاره نیولې ده. غواړم یې دوه زامن مې اروپایي وادونو ته ولېږم چې له هغه ځایه ځینې شیان راولېږي. وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ دغه زما دوه زامنو ته کومه لاره پیدا کړئ.
خوښه دې چې د زده کړو لپاره یې ولېږو او که یې په سفارتونو کې مقرر کړو؟
چې کومې ښه راځي هماغسې وکړئ. دا به مو ډېر غټ احسان راباندې کړی وي وزیر صاحب.
هیله کوم، هیله کوم وینې صاحب، چې همداسې له یو بل سره همکاري ونه کړو. یو هم کوم ځای ته نشو رسېدی، وایي له یو لاسه ټک نه خېږي.
دا ډېره ښه تربیه او روزنه ده چې د غټ سړي زوی هم اکاډمیک شخصیت وي او هم یو ښه پوه او هوښیار سوداګر. او چې کله داسې شي نو غټ خلک به تر تله غټ پاتې وي، بیا د وړکي کېدو او راټیټېدو هېڅ ویره نه پاتې کېږي.
هو اوس خو همداسې ده. نه ګورې چې ټول هېواد د څو سوه پیسه دارانو او چارواکو په لاس کې دی؟ علت یې همدا دی چې هم اکاډمیک او حکومتي دفترونه اشغال کړي او هم مارکیټونه او بازارونه.
او څوک یې د خوځولو جرأت هم نشي کولای.
تر اتو نهو درجو کمه زلزله هم نشي خورولای. بیغام اوسه.
او چې د شورولو ویره پیدا شي نو بیا یو بل کلک سره نیسي هم.
پویږي چې کدا سلسله وشلیده ټول به د ځمکې په تل کې تر خاورو لاندې چینجیان وخوري.
وزیر صاحب، ما ته خو داسې ښکاري چې ډېره قوي زلزله راتلونکې ده، ته څه پکې وایه؟
زه همداسې ګمان کوم او ترې د تیښتې لار هم لټوم.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلورو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس مو د فیسبوک له ځینو جنجالونو هم خبرو، پام وکړئ.
ولی می ده پلار مړو جنازه ته نوی راغله
ولکه ټوک مکه وا خدای دی نه کوي پلار دی څو وخت مړ شوی
ولی تیره اونۍ وفات نشو رښتیا دومره نه خبره
باور وکړه چې نه يم خبر خدای دی وبخي خدای دی غرق رحمت کړي نه دی رو قرا ولګله نه دی هم تلیفون را وکړ نو څنګه به خبر شوی وای
ولی په فیسبوک کې مې اکس ویلا نو خبر کړه څه کم سل کسانو شیر کړو او ته لا خبر نه
ولکه زه فیسبوک نه لرم
زه مخ دی ورکو چې پزړه مې وینې درته را واوختې د همدې لپاره فیسبوک نو جوړای چې د مړي ژوند نه خبر نشي
اخ مورے وای مورے انار گل مر جو او زما خبر نہ کرما او خدایا
دا چوی وای چوی چ انار گل مر شوی خدای دې نہ کوي روغ جوړ دې
او سه امرا څخه پټوي او د مان اور ګل اور را
غلیش نو کو دی ما خبرم واورا چا درته وایید
په فیسبوک یا چولی و
څه خبره ده ولوري ولې ژاړي
وای په فیسبوک کې یا چولې دي چې انارګل مړ دی
ساده لوري یوازې د مونږ انارګل خو نه دی په فیسبوک کې په لکونو انارګلیان دي یو به مړ شوی وینو
د مونږ انارګل ژوندی دی
روغ جوړ دی موبایل ته کارت راوړي دا اوس به راشي
شکر دی فیسبوک دی ور واخلی اخ فیسبوکا ٹوٹی ٹوٹی شی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد سمسور واحدی ستاره امینی حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3